دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اندهر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په دې خبرونه کې موږ عموما د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر اشرف غنی ته را روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د شټکول سپارښتنه کړې ده. په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې ده. او د جرمني، فرانسې او برتانیا د پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې خپلو سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. بشپړ خبر نو واوري. ولسمشر اشرف غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو امر او سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. ولسمشر اشرف غنی د حج او اوقاف وزارت هم ویلي چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې د خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د دې پروسې د چټکولو لپاره د یو پراخ کمپاین د پایل په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې خلکو د رای ورکونکو د نومونو د ثبتولو د ورو بهیر څخه شکایت کړي. په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړي. د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې لسګونه بهرني جنګیالي هم شامل دي.
27 نفر
دی
عملیات دشمن تلفات داشتن و
بیش از 18 نفر. خغلی رضایی وی په دې عملیاتو کې د دښمن 26 کسان وژل شوی او 13 زیات نور یې ټپیان شوی. په تلفاتو کې تاجکستاني او چچنی وسلوال هم شامل دي او د هغو سنگرونو او قرارګاوی چې ډیر کلکی جوړ کړی وي د افغان ځواکونو لخوا لمنځه وړل شوی. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې پوځي عملیات نشته دوه ونې مخ کې پیل شول. د 209 شاین کلی اردو ویان دوه ویل چې د جرم ولسوالۍ عملیات په ورستي پړاو کې د خورستبې لمن یمګان اردو جوراغستان ولسوالۍ ته وغځول شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا جوشان ولایت د لیلی دختی د اوسیدونکو زرګونه څاروي چې د وشکالۍ له کبله یې نورو سیمو ته بول د واورو او ګلۍ د ورېدو له کبله لمنځه تللې. د لیلی دختی اوسیدونکو وایي چې د دوی شاوخوا 40,000 څاروي د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ په څو خریو او ځینو نورو سیمو کې لمنځه تللې. د لیلی دختی اوسیدونکو غلام قریادار چې ګڼ شمېر څاروي لمنځه تللې ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل.
20,000 ګوسپان نمایان از زیر پر پوباری شدند. 284 گوسفند بیشتر از خود ما طلب شد. در اینجا مالا و زیر پر پوباری شدند.
زیانمن مالداران له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو د سرپل د والی ویان زبیح الله مانی د پیښې په اړه بې خبري وښوده او ازادي رادیو ته وویل چې په قره خوال او مرزولنګ سیمو کې د وسلوالو مخالفونو ولکده او دوی له زیانمنو سره دغلته مرسته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د لیلی دښتې او شاوخوا سیمو څخه له نږدې یوې اونۍ راهیسې زرګونه څاروي د اوبو د نشتوالي او د څړځایونو د وچېدو له کبله په لویو موټرو کې د خرڅلاو لپاره کابل او نورو ښارونو ته انتقالیږي. اخوا پرون په ارګ کې په دې ستونزه بحث شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي د مالدارانو د څارویو د مړینې د ختمولو لپاره یو دوه میاشتنی بیړنی پلان جوړ کړی. نصیر احمد دورانی د دې پلان په اړه پرون په غونډه کې خبرې وکړې چې د وچکالۍ له کبله د مالدارو او کوچیانو د ستونزو په اړه د بحث په مقصد د ولسمشر اشرف غنی په ګډون په ارګ کې جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې د ښاغلي دورانی له قوله لیکي چې نوموړی وایي که اړتیا وي نو دا پلان تر 9 میاشتو پورې هم تمدیدېدای شي. د کرنې وزیر د بودیجې او تخصیص د حیواني خوړو د برابرولو لپاره د تدارکاتو د بهیر د اسانه کولو او د اړتیا په صورت کې له ترکمنستان او تاجکستان څخه د څارویو د خوړو د موادو د واردولو په اړه یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د جمهور ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی د څارویو لپاره د وښو او خوراکي موادو د عادلانه ویش پر بهیر د ولسي تړون د سیمه ییزو شوراګانو او د بیړنیو حالاتو د ولایتي ګډو کمیټو د څارنې پر اړتیا هم ټینګار کړي. د جرمني، فرانسې او برتانیا پارلمانونو سلګونو غړو د امریکا په کانګرس کې خپل سیالانو غوښتي چې د شپږو پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اروپایی وکیلانو د ایران او لویدیز ترمنځ دا موافقه یو ستر ډیپلوماټیک پرمختګ بللې. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې د 12 نیټه په دې موافقه کې د اصلاحاتو لپاره مهلت ټاکلی او ګواښ کړی چې که دا کار ونه شي نو متحده ایالات به له دې موافقې ووځي. په هغه بیان کې چې د جرمني، برتانیا او فرانسې د پارلمانونو 1500 غړو لاسلیک کړی ویل شوي، موږ په دې بریالي شو چې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې بېساري او دقیقه څېړنه وشي، د ایراني مدغني کولو زیات شمېر تاسیسات یې له منځه ولاړ شي او د وسلو د سیالۍ خطر راکم شي. برتانیا، جرمني او فرانسه د هغه هیوادونو په ډله کې چې دي چې د متحده ایالاتو، روسیه او چین تر څنګ له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې، خو ولسمشر ټرمپ په ایران له دې موافقې څخه د سرغړونې تور لګولی. ښاغلي ټرمپ له اروپایي هیوادونو غوښتي چې په دې موافقه کې هغه څه چې د بوږنوونکي نیمګړتیاوې بللې دي اصلاح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه او سوریه تور لګولی چې د سوریه د اوما خارته د نړیوالو مفتشانو د مخنیوي په وسیله په دې خار کې د مشکوک کیمیاوي حملې په ساحه کې د شواهدو د له منځه وړلو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هدرت ناورت پرون وویل موثق معلومات شته چې ښایي روسي چارواکو د سوریه له رژیم سره ګډ کار کوي څو د اوما خارته د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د څېړونکو د تلو مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا یا زخرو و پرون په یو خبري غونډه کې دا تورونه بې معنا او بلل دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نه واوریدل. هماسي چې د خبرونه په فایل کې موبایل د یو سات ډیره برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ساده رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. لوبلانه ریپورت مو د افغانستان د انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر دی. ولسمشر غنی د روانو انتخاباتو د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د چټکولو لپاره سپارښتنه کړې چې ټول دولتي مامورین د خپلو کورنیو سره د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په ار کې پرون په دی اړه چې څنګه کېدای شي د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر چټک شي په نورو لارو چارو هم خبرې شوې دي. احمد تکل پر دې موضوع ریپورت لري.
یو ونه ورسته لدی چې په مرکز او ولایتونو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، ویل کیږي چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون کچه ډیره کمه ده. د افغانستان د انتخاباتو مسؤل چارواکي په دې باور دي چې د خلکو د هڅولو لپاره پراخ کمپاین به مرسته وکړي چې په دې بهیر کې د خلکو د ګډون کچه لوړه شي او ډیر خلک د رای ورکولو کارتونه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې پرون د کمیسیون چارواکو د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبري وکړي. خاغلی دولتي زیاته کړه
د حکومت له مشرانو، د سولې د عالی شورا او د حج او اوقاف وزارت له مشرتابه سره مو ولیدل او غوښتنه مو ترې وکړه چې د والیانو، د عالمانو، د شوراګانو او د سولې د عالی شورا لخوا پراخ ملي کمپاینونه پیل کړي سو د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد زیات شي او لدې ملي پروسې سره مرسته وکړي د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي سو د انتخاباتو په ورځ ل خپل د حق څخه محروم نشي. ولس مشر اشرف غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر او غړو سره له پرونی کتنې ورسته د هیواد ټولو والیانو ته امر وکړ چې دولتي مامورینو ته لارښوونه وکړي چې پر روانه ونې کې ل خپل کورنیو سره یو ځای د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. خاغلی غنی د حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د جماعتونو ملا امامانو ته ووایي څو د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو د کارتونو اخیستو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي په دې باور دي چې د امنیتي ګواښونو او په تیرو انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو د ادعاو له کبله خلک پر انتخاباتو بې باوره شوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستيال معزله دولتي ډاډ ورکوي چې دوی به تر وسې وسیحت څه وکړي چې سګنی انتخابات شفاف او عادلانه وي.
یکی از راه‌های تامین شفافیت تهیه فهرست رای دهندگان هست. بنان تهیه فهرست
د شفاف انتخابات او یو لاره د رای ورکونکو د نمونو د فهرست برابرول دي او په نوې طریقه او د تذکره پر بنسټ د دې فهرست له جوړولو سره به نور نو په انتخاباتو کې له خیالي فهرستونو سره مخامخ ونه وسو، بلکې دقیق ارقام به ولرو او ډاډه به یو چې په ولایتونو، ولسوالیو او ټول هیواد کې د رای ورکولو په شرایطو برابر کوم شمیر کسان لرو او د رای ورکولو مرکزونو ته به د ثبت شویو کسانو د شمیر پر اساس رای پاڼې واستول شي. د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر د شنبه په ورځ په پلازمینه او ولایتونو کې پیل شو او ټاکل شوی چې یو میاشت به دوام وکړي. دا بهیر به وروسته په ولسوالیو کې هم عملی شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه شاوخوا 100,000 کسانو د رای ورکولو د کارتونو د ترلاسه کولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان کال د تلې یا میزان په 28مه نیټه په پام کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي چې و کلتوري او ادبي خبرونه ده، خو مخکې تر هغه همداسي یو کلتوري او ادبي ريپورت لرو. او هغه په کندوز کې د ریدیګل د مشاعره ده. په کندوز ولایت کې د ریدیګل مشاعره د سلګونو شاعرانو، لیکوالو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په ګډون شوې ده. اجمل اریانې په اړه ریپورت راکړي.
په دغه مشاعره کې د کندز ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، د شعر او ادب مینوالو او د دولتي چارواکو ترڅنګ د تخار، بدخشان، بغلان، بلخ، لوګر، ننګرهار، خوست او کابل ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. شاعرانو په خپل نوبه سره په زړه پورې شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. په هر شعر کې د ملي یووالي، وطن پالنې، د ښوونې او روزنې او د هیواد د پرمختګ پیغامونه نغښتي وو.
چ اخوا دی کدی خوا جنگ هر خوا ته چزی خو لمخ یو خوا شه چی خو خدای زاره می چوی.
په نموړي مشاعره کې د کندز والی عبدالجبار نعیمی له شاعرانو او لیکوالانو هیله وکړه چې د قلم او شعر په ژبه د خپل غږ اوچت کړي او د هیواد د آبادۍ، اعتماد سازي، امن، سولې او ثبات لپاره دې ولس ته څرګند پیغامونه ورکړي.
ټول اخوال ورکوو، ټول ملي یووالي ته کار کوو او ټول دغه د بدبختۍ په ورکولو کې قلم پر قلم باندې یو ځای حرکت کوو. بیا په دې ولایت کې به امن راځي، ثبات راځي، ترقی راځي، پرمختګ راځي او دلته به خوشحالي راځي او سرلوړي به وي.
په کندز کې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د نموړي ټولنې مشر فدا محمد ارزښت له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو لسمه مشاعره ده چې په نموړي ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
دا مشاعره د څو انډو ځوانانو په فکر او په باندې را جوړه شوه چې د کندوز د نورو ولایتو سره سیال کړي او هغه شاعران او لیکوالان چې په کندوز کې تیتو پراګنده وو هغه راټول کړي او دغسې زمینو ته مساعد کړي چې د شعرونه په داسې یو فضا کې واورېدل شي چې هغه ولسې واوري او خلک واوري او هغه خپل استعدادونه خلکو ته وښيي.
ښاغلي ارزښت زیاته کړه چې سږ کال د دغې مشاعرې مالي لګښت د کندز والي لخوا ورکړل شوی. په ورته وخت کې د غونډې یو تن برخوال نور رحیم عاطف بیا وایي چې دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
نو طبعا دغه مشاعرې د سولې په راوستو کې په سوله باندې یو مثبت اغیز درلودلی شي او موږ هیله من یو چې دغه مشاعرې اقلن که یو غټ اقدام د سولې په راوستو کې نه کړی یو وړوکی اقدام هم یې موږ ډېر خوشاله یو.
له دغه مشاعرې برخوالو پوره خوند واخیست ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
دا د ازادي خورا دا د جګورو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن، دا د ننګیالو وطن.
اے دا رئیس صاحب سیکرټری خوږی خبرې دی شکرې په سلام دیدر تنختر او غمبر وهې لکه کوترې او خوار مامورین در تبس حسش خون وهې نو.
لا مننه.
لدی سره سم حضرت ګل ارچوال د کندز یو تن تکړه لیکوال او شاعر وای تر پخوا په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غټي مخ په غوړېدو دي چې مینوالي هم تر پخوا څو برابر زیات شوي دي.
شاعران د ټولنې زړونه دي، د ټولنې مغزونه دي، د ټولنې سترګې دي او د ټولنې منلي اشخاص دي چې دوی خپل پیغامونه خلکو ته رسوي. موږ ته د یووالي او د اتحاد ضرورت دی. دغه پیغامونه باید زمونږ شاعران ورونه په خپلو اشعارو کې خپلو وطنوالو ته ورسوي.
همداراز یو بل ځوان شاعر عبدالله تنها بیا وایي چې دغه شان مشاعرې او فرهنګي غونډې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ د صمیمیت، یووالي او ورورولۍ فضا لا ټینګوي او له یو بل سره د خلکو مینه لا زیاتوي.
دې مشاعرې ته د مختلفو ولایتونو نه لکه تخار شو، بغلان شو، کابل، ننګرهار او پسې بلخ د دې ولایتونو کسان راځي، نو دغه هم د یووالي یوه نښه ده چې لکه څنګه چې یوه ټپه ده مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، نو دغه تګ راتګ دغه د زړه خواله احوال اخیستل د یو دوست دا ډیره ښه خبره ده.
د یادول وړ ده دا چې هر کال د ریدیګل کلنۍ مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز کې جوړیږي. برسیره پر دې نوموړي ټولنه له دیارلسو کلونو را په دېخوا په دغه ولایت کې په نورو بېلابېلو برخو کې هم کار او فعالیت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجله د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شریعت او هنریت جاج اخلو.
آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې ده او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت، څنګه کار یار رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونې دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم ګرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې سره وان دی، لچانو پختم چې صبح کیږي، لچانو پختم حالات څنګه دی، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کیږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هېواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله، خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 1550 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته، د وښو څخه یې ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر ښوونځیو سره د کتابونو او کتابچو مرسته وشوه. د ځوانو متفکرینو کړۍ د بیرته ښوونځیو ته راستانه شي د کمپاین په ترڅ کې د ننګرهار په یو شمیر لرې ولسوالیو کې د بې سرپناه ښوونځیو سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو مرسته وکړه. د دغې کړۍ مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوي توکي اړ ښوونځیو ته ورکړل. دی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
په دې وروستیو کې پښتو ژبه د ګڼو څېړنیزو او پنځیزو اثارو د چاپ ژبه ګرځېدلې. هر میاشت په لسګونه هنري او څېړنیز اثار چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر عادیان په نوم یو څېړنیز اثر تازه له چاپ راوتلی. زموږ همکار سید زیارمل هاشمی د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړې.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دغه کتاب په کال 1306 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال د دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 پرکیو کې ځای پر ځای کړي. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د ازادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی، اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل، ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کین نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام ته لري. د کتاب بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بی برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بی وزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستی مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیانې د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي روش، یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي، هر جاپانی وګړی ځان تر وطن قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 تر 800 پورې رسیږي، چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1509 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دیخوا دنده ترسره کوي.
نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون څخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ډیزرټیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات را راکړئ.
موږ تاسو خو د پولې او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاد بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي دي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړې. دا ته د ادبیات پونځي استاد دی. ادبیات د شکل لمخې په دوه لویو برخو
ویشي. شک
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو دې شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرګ تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړلی یو خاندان دی. نثر نثر چې نه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وای کنه
بشک
په دې باندې یو شاګرد په اوله شو وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دی او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې ستاسو په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپلې پوهې او د خپل ذوق او کچې چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکۍ چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په امنسي په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښه. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، او دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیواني ادب کې غزل او قصیده او رباعي او تیشه تیشه
او د شعریت پاړه کراتو.
نظم 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 دې اوس دا چوکاټ ما ته شي کړه.
صحیح.
او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلامي دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارک هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې اوس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې ته چوکاټ وخورې. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف داس کیږي چې پکې خلې او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان ک په نسل
اوس ګور دا استاد خبرې چې تو سره شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې. دا محتوا دی په الفاظو کې ده. دا د ادبیاتو کار سره سره کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوذل دا الفاظ ورته وخوذل، تاغه تر شاری دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، هم ته یو بل پوښتنه کوم. د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر ولی یا نظم ولی، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې یو خطه د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څوک چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا رو د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زی د عوام په خوله باندې بیا هغه کتار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاو دغه فرق څه شو؟ دا ادبیات پونځه چې تا ولوسه، درې چې تا ولوسه، ورخه مونږ دی متخصص لیکوال پتوګه یا چېونکو پتوګه بته چا سره بحث کې
زوم چې تلته دارو خانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل به یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه وکې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چه تشبیه مصنوعی جوړ کې سیار مصنوعی جوړ کې ممکن د سی الفاظ وچ یا د سی یو شعر رامن سشی د سی تخیل رامن سشی چې پاره کې دا یو تو کې نه
تاسو یو په خپل خبرو کې برخه د شعریت هغه تو کې ته اشاره وکړه هغه د آهنگ آهنگ مونږ وایو چې دا د نظم اساسي توک ته ځکه چې چیرته آهنگ نوي او آهنگ خود خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي چیرته آهنگ نوي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته یو توکي آهنگ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت خای په نثر کې وي
ته د ژپونی استاد
رامنځته شو
ته د ژپونی استاد آهنگ په نثر کې شو
او تون
او آهنگ شته که نشته
تون دې
او هغه آهنگ د جملې سره به نه وي یوازې مونږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځبان ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ ام په نثر کې ام په نظر کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په ودون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ د چې د انسان په حواس باندې تاثیر کوي
دلته زو
یو دقیقې اجازه راکړه
آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې نیو ځکه چې هغه ځنګړې لحن موجود
دی دا دغه د آهنګ نه دره وزي یا آهنګ لدینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لهند دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ بڅنګ مثلا جوړه یا آهنګ بڅنګ وړاندې خو یا په لهند کې وړاندې لهند په کې رول لري خج په کې رول لري بلتون په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړول کې رول لري نو دا رول چې دی یا دا ونده چې دا ام په نثر کې دا ام په نظم کې دا وستګوره ته د لفظونو چې سره پی دا لفظونه چې سره په نثر کې کپی ته ګوره خبري جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیروبمي شکل چې ورته وای دا زیروبمي وته څه په څه رامنځته کیږي په لحن کې کنه لحن پکې رول لري کنه خچ پکې رول لري کنه
نشک
د دغه دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
زه وایم چې کدا ک لحن او آهنګ او توند سره بیل شي
نه بیل او بیل بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
کوي آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي لدینا آهنګ متشکل کیږي لدینا آهنګ جوړيږي ها آیا د سه مصرا زړه ته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم ته څپول مخه به سره برابرۍ خو تر منځ به بیا دغه نوي اغه یو هغه په وستون بنئ اغه لهن به صحیح نه وي اغه ته شي اغه به آهنګ
او لامل به دی چلته به خج منظم نه تکرار شي
خج لهن بلتون په وستون دا ډیر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې ورسته ولو یا لږه فاصله کې ول وره ام معنا تغیر ام آهنگ تغیر
ډاکټر صاحب په نظم کې خو مونږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې زموږه کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته مونږ شعر ویل
شو بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي ام دغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر وسته ګوره د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه د غننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران هغه یو بیت وی چې کله شعر وای نو وای چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وای کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نکېږي او کله نا کله د سي چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شوري شوی
او دا د کوزي پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وای هغه پکې تخیل ګوري رنگینی پکې ګوري په دې پرخه دغه نوم صحیح دی
صحیح
چې کار یې صحیح دی یو شي چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی احساساتي کې وای دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته به نظم نه وای سره دې چې دا خو فورم دی فورم دا فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غو رنگینه محتوا
ده دا اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو تخپل لیکي
نظم ورته لیکي نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ له مخې، خو مو ورته ولی شعر وایو؟ رنگینه محتوا پکې ده، یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده، مو ورته څنګه وایو؟ نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغېړي ونې ورته وي، خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي. مګر د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی، هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري؟ چې دا یو ډېر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی.
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې یو ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي. کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او له ګڼو ستونزو سره مخ ټولنې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مرنه.
گلاب صاحب شعر ولی لیکي؟ د شعر د لیکل لپاره تاسو لامل څه ده؟
شعر خو لکه د شعر پاک لکه وګیګو مختلف نظریات لري خلک. څوک وایي چې د درد په اساس باندې زه شعر لیکم، او څوک وایي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم. خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره، نو دا ذوق په اساس باندې چې زه شعری کوم، نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم، او نو بالکل لامل دی، او همدغه زما ذوق دی، همد خپل ذوق په اساس باندې چې زه شعر لیکم.
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه د مجبوریت. ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي، غواړي چې ځان مشهور کړي، یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي، مثلا دا یاد چې د شاعرانو په قطار کې، دغه مجبوري. آیا دا شاعري خوند لري؟
بلې، زه به درته دومره وایم چې لکه لیکوال وایي چې په بیان او بدې باندې په دې برخه باندې شاعری کول داسې دي چې په زور چې د شاعری خرابول دي، ځکه شاعری د ذوق شی دی، او په دې کې به سنایو او بدایي نه جوړي. کله چې ته په شاعری کې سنایو او بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي، خو هغه هنري توم نه چې کوم دا هغه به پکې کمزوري وي، هغه به پکې دومره نه وي.
ګلاب صاحب، ته په خپل باندې د شاعرۍ په برخه کې د شعري چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زده کړې کړي؟ زده کړې مو په دغه برخه کې شته کنه؟
بلې، او زده کړې مو کړې دي. ته ماسټرۍ تر حد خپل زده کړې سرته رسولي پښتو ادبیاتو کې، ما لیسانس کابل پوهنتون کې کړی دی، او تر دې وروسته چې دی د ماسټرۍ دورې ته تللی ما. په 1999 کال کې زه د کابل پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې څخه فارغ شوی ما، لیسانس دوره مې دلته کړې ده. بیا د یو څه مجبوریتونو په اساس یو دوه کاله درې کاله چې دی ما ونه شو کړی چې د ماسټرۍ ته ولاړ شم، خو تر هغه وروسته چې دی زه بیا په 1994 کال کې پېښور پوهنتون ماسټرۍ ته چې دی بریالی شوم، اول ته مې چې دی د ماسټرۍ په زده کړو پیل وکړ.
ماسټرۍ دوره دې اوس بشپړه کړې که څنګه؟
بلې، د ماسټرۍ دوره مې چې دی په 1996 کال کې چې دی بشپړ شوه، الحمدلله په ښه نمبر او په ښه شکل سره مې پای ته ورسول.
ګلاب صاحب، غواړم چې ستاسو د شعر لورې معلوم کم، معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپلو شعري فورمونو کې رنګاړي؟
زه خو چې مخکې زما کومه شاعري چې وا هغه به په حقیقت سترګې نه پټو، چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلوي نو هغه د غزل نه پیل کوي، همدارنګه چې دی بیا مخکې ځي، قدم په قدم مخکې ځي. او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تبن ډېره دسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې څرخي،
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مینه او عشق دا شیان ډېر کوي.
او بلې، دا مسله ده کنه چې شاعری وای دا دنیا، رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
خو دا نیم بیت ده کنه، دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي.
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي، او نو دغه سي د عشق چې ده، نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود به نه پښتون ما، او مانه د خود له غدا سترګو ته. همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتونون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی، چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي، زه بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون.
او ستا لومړنۍ شاعري لڅ شي ډیره متاثره وه؟
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګې پټو، نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا، او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
خا، اوس ستا په شاعري کې څه بدلون راغلی؟
اوس چې د زما په شاعري کې زه خپل تا ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم،
زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لږ لیکم، خو خصوصا چې د زه نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګه غزلم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ خپل دردونه په زړه کې د نن د ځان سره پټ کو، خو بیا هم حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خو شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی، او زه به درته څه وایم چې زما ذوق جمال به څومره. نو ما خپله چې دی په لومړي قدم کې چې د ناول لیکلی وو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې وو، او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی وو. تر دو وروسته مې چې دی بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ او غمیز او دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاس دی، پکې نکاس موندلی دی. تر دو وروسته مې چې دی بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه، ډیر زیات خوښیږي هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومیږي.
او په دې وروستی ماښام کې د څه راخستی دي، په څه شي بحث کړی؟
په وروستی ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلی دی، او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیات په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کې کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم. همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، چیغي وي اجل مولا تاوري او کنه، تشه خاوره نه د غنی څنګه بشي خاوري. دلته چې دی د یو وخت ملانو چې دی په غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم، مسلمان یم. نو دلته چې دی د قران دوه آیتونه راخستې دي چې او کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبرې ته اشاره کړې ده چې چېغي وي اجل مولا تاوري وکنه، مونږه خدا وایو کنه چې اجل شته. نو اجل نه چې د انسان نه خلاصيږي، او ول باس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چېغي وي اجل مولا تاوري وکنه، ته شه خاوره نه ده، غني څنګه بشي خاوري. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غني بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چېغي وي اجل مولا تاوري وکنه، ته شه خاوره نه ده، غني څنګه بشي خاوري.
دغه غواړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای اوریدونکو هم پته مې چې ساسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن مې راغوخته سبا در نه پښتنه کوم، نن مې راغوخته سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیرې کړنې پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزمک اگر زم غربېګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونه وکنه، چې د مېلی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشی داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګۍ مې نه هیریږي، په هر قدم لګی يم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلاب،
سراج ګلاب د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر سو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه،
ډیر
مننه، شکر. مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندوره کیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل لنډه کیسه نیمګړی رپورټ دراوروي.
خپل مایک او ریکارډری په بیړه را واخیست، مخکې لدې چې بهر را ووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بلی آسف، جوړ په خیر، سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. خخا، سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لا نه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغږ کړ. نن یې 15مه ورځ وه چې په یوه رپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ای ملا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي و چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړې. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپین ګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. خسات خبرې بلا نه وی شوې چې د سپین ګیری په څیره کې قهر غزونی وکړي. مایک یې په لاس وباه او په چغو یې پیل وکړ. زئی کافرانو جاسوسانو، خپل مخ وهی، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار. ورکیږي چې وم نه ګورم. سپین ګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅنډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 بجې به وې. سور ډاګ و. نه پکې د سترګو په لیدو کوم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي و چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه. ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي؟ کله کله به چې د هغه بوډا خبرې وریادې شوې، له غصې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای؟ مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بلې، السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرګ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره راځه نن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه و. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبی شو.
خوروره تاسو زما له ابا سره څه کار لري؟ هسې وروره موږ ورسره یو څو خبرې کوو. ایمل اول ورپورته شو تر څو یې چې خبره کوله. سړی ورنږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمل بیا هم خبره ورغبرګه کړه. خو خیر، بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښې وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیریوالا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي، په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، تو خو عیني شاهد بې. سپینګیري ورته برګ برګ وکتل، هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپینګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې یې د تورو ښیښو موټر ودرېد. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه درو خانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شعرا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې وو. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1400 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلی او سندری ویلی. د دې بندار په یو خوا کې یو سپینګیری ناستو، که څه هم زمانی نتلی وو او ویښتان یې تک سپین وو، خو خوش ارواح سړی وو او زړه یې ځوان وو. دې سپینګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې، او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی وو، خو زړه یې بینا وو. غوږونه یې درانه وو، خو سود یې پر ځای وو. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپینګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست، چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې وو: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چړتونکي خالي، غلیمې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علی شان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه. دلته کړونګې دي غږونه کوي،
اوبه بهیگ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وي ایران کړي ننداری د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له ده ډیر بهرور دی نه هند روخانه په اسلام کوي نه لزان خو خیر الانان کوي نه چې په غور کې نیلې زین کوي نه پر کافرانو یې ناورین کوي نه چې په غور کې نیلې زین کوي نه پر کافرانو یې ناورین کوي نه تل دې بری وي د غازی پر میدان زته منیستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دی بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښۍ او راتلونکي په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر له ژبې څو پوښتنې اورو لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم حالات څنګه دي لچانو پوښتم چې څنګه یما لچانو پوښتم چې ولې ژاړم لچانو پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینه څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اوس مې زړه ټک پکې چوي لچانو پوښتم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی راکړي څوک به مشیر په خلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ راکړي څوک به مسترګي واکړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوب جهان ته مات شوی ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښیي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس را غونډ کړي داسې څوک شته نه هیڅوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروت وم ما وچې لوست بشما خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یمه څوک به مې ولولي چا لوسته یمه څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څو بس هر څه ګونګ غوندې دي